Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه تمو ز احمد تکل هر کلی کوم نن سه شنبه ده د 1409 کال د زمری اسد ولسمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست د میاشتې له 8 سره برابر ده د نن خبرونه د نور ورځو په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري خبرې کړې په لاهور کې د یوې درنې چاودنې په اړه به هم معلومات درکړو او نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه د همدې خبرونو سرلیکونه په کابل کې د امریکا سفارت طالبان او دایشیان په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکی وګړو د ډلایز وژنې له کبله د شر ځواکونه بللي د پنجاب په مرکز لاهور کې تیر ماښام چاودنې څلور دېرش کسان ټپیان کړل او ایران وایي له داعش ډلې سره تړلي هغه اوویشت مشکوک وسلوالې نیولی دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې وویل د بیګنا کلیوالو او د هغو کسانو چې د ملکیانو ساتنه کوي اعدامول یو ځل بیا دا ثابتوي چې تروریستي ډلې د شر ځواکونه دي په بیان کې راغلی دی چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس تر څنګ ده او د وسلوالو دا ډول وحشیانه بریدونه په شدت غندي د سرپل چارواکو پرون وویل چې داعش او طالبانو د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا 1.5 نورې تر محاصرې لاندې دي طالبان بیا د میرزا ولنګ په سیمه کې خپل برید تاییدوي خو دا ردوي چې له داعش ډلې سره یو ځای ملکي وګړي وژلي دي د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت زد وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې دوه وسلوال او یو افغان سرتیری وژل شوي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي په دې نښته کې چې پرون د خوږیانیو په حکیم آباد سیمه کې وشوه د وسلوالو یو مخکښ قمندان احمد نعمت الله چې مشهور په زرقاوي و او یو بل وسلوال وژل شوي د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری هم په دې جګړه کې وژل شوی د کابل پولیسو پرون شاوخوا 15 ټنه پوځي مهمات د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بی وسلې کولو د پروګرام یا ډایاک ته وسپارل د کابل د امنیه قمندانې مرسیال محمد صدیق مرادی خبریالانو ته وویل په دې مهماتو کې چاودیدونکي مواد درنې وسلې د درنو وسلو مرمۍ ماینونه د الوتکو ضد راکټونه او شاوخوا 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد شامل دي د ښاغلي مرادی په وینا دا مهمات د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه د عملیاتو په لړ کې نیول شوي وو پاکستاني چارواکي وایي په لاهور ښار کې پرون ماښام یوې چاودنې لږ تر لږه 34 کسان ټپیان کړل د پنجاب ایالت د والی ویان ملک محمد احمد خان وویل بم د میوو په یوه لارۍ کې ځای پر ځای شوو ویل کیږي چې په دې چاودنه کې د ټپي شویو دریو کسانو وضعیت نازک دی تر اوسه کومې ډلې د لاهور د پرونۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د پاکستان یو خیریه ټولنه چې متحدو ایالاتو په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړۍ حمله تور پرې لګولی پرون اعلان وکړ چې یو سیاسي ګوند جوړوي جماعت داوه چې متحد ایالات د ممنوع لشکر طیبه ډلې اړونده جبهه بولي د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړېدل اعلان کړي د جماعت داوه مشر حافظ سعید پر ممبئی ښار د هغې تروریستي حملې طرح ګڼل کیږي چې 168 کسان یې ووژل متحدو ایالاتو د سعید د نیولو لپاره د معلوماتو یا د هغه د محاکمې په بدل کې د 10 میلیون ډالره جایزې اعلان کړی هغه په جنوري میاشت کې د پاکستان د حکومت لخوا په کور کې نظربند شو د ملي مسلم لیگ د نوي جوړ شوي ګوند مشر صفي الله خالد وایي دوی به پاکستان په یو رښتینی اسلامي او سوکاله هیواد بدل کړي او د سعید د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي حافظ سعید له دې مخکې ډیموکراسي او انتخابات غندلي او ویلي دي چې له اسلام سره مطابقت نه لري ایران وای داعش پورې تړلې او ویشت وسلوالې نیولې دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د ایران استخباراتي چارواکو پرون وویل دا کسانې د سیمې د یوې هیواد له استخباراتو سره د معلوماتو د تبادلې په لړ کې پیژندلې دي. ایرانی چارواکو نه د سیمې د دې هیواد نوم اخیستی او نه یې دا ویلي چې دا کسان کله نیول شوي. د ایران استخبارات وایي د اوو ویشتو کسانو له ډلې څخه لس تنه له ایران څخه بهر نیول شوي چې بیا د هیواد ته راوړل شوي او اوولس نور په ایران کې دننه نیول شوي. داعش ډلې په تیره جون میاشت کې په تهران کې د ایران پر پارلمان او د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله علي خامنئی خمینی وبخی آیت الله خمینی پر مزار د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. او وروستی خبر د ژغورنې ډلې وایي په تیره یوه اونۍ کې په اوکراین کې لږ تر لږه 99 کسان د سیندونو، جهیلونو او د تور سمندرګي په اوبو کې ډوب شوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون په یو بیان کې وویل ډوب شوي هغه کسان دي چې د هوا د زیاتې تودوخې له کبله سیندونو او سمندر ته مخه کړې وه. اوکراینی چارواکي وایي د روان میلادي کال له پیله په اوبو کې د ډوبېدو له کبله د مړو کسانو شمیر 615 ته لوړ شوی چې په دې ډله کې اویا ماشومان هم شامل دي. په اوکراین کې په تیره یوه اونۍ کې د هوا د تودوخې درجه د 115 ترمنځ تثبیت شوې ده. زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې وابورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان دریز بدل شوی او دوی هرکلی کوي.
دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي، شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
په نورو موضوعاتو کې په لاهور کې د تیر ماښام له چاودنې وروسته په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو پرون پر شمالي کوریا د فشارونو پر زیاتولو موافقه وکړه. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم تروریزم د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي ثبات غوښتونکی دی. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان نوې صدر اعظم ویل افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبې پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقاني شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده، خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی صدراعظم شاهد خاقان عباسي پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان د همکاریو او همداراز د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر موضوعاتو خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریز بدل شوی او دوی هرکلی کوي. سعودي عربستان لومړنی هیواد دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغو رژیم په رسمیت پیژندلی و، خو اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد ډله بللې. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت شارج دفیر د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت د افغانستان له مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او هغه ډلې غندي چې د دې حکومت پر وړاندې جنګیږي. یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان پر دې دریځ انتقاد کړی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل لري.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د تون دریس په خبرګون د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریس بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبې پر اساس د رادیو ته ویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړې، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوی دریس د افغان حکومت لپاره د هر کلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دا علني موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاج دفیر د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاج دفیر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوس مهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی. ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژنده او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان تون دریز د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دی نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره دا نورم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان دا ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي
رادیو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. دا شیبه قدر منوریدونکو د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس پور اسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز رسنیو د افغانستان په سرپل ولایت کې پر یو کلی د حمله په اړه لیکل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې حمله په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د دوامدار حملو شاهده وه. مقاله د ځای چارواکو له قوله لیکي چې طالب جنګیالیو د شیر محمد غزنفر په نوم د داعش له قومندان سره یو ځای د میرزا اولنګ پر سیمه حمله وکړه، او په دې حمله کې 50 کسان وژل چې 38 د ملي پولیسو سرتیري وو. مقاله لیکي که داعش او طالبانو په ګډه دا حمله کړې وي، دا به د افغان حکومت په ستونزو کې نوره هم اضافه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې حمله کې له داعش ډلې سره د همکاریو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې ځایي خلک نه دي پوه سوي. د ویلي چې غزنفر د داعش غړی نه دی او په سرپل کې د طالبانو قومندان دی او له دې حملې سره تړاو یې رد کړی دی. مقاله د ځایي اوسیدونکو له خولې لیکي چې حکومت له څو ورځو راهیسې هڅې کولې چې خلک له سیمې وباسي، خو کله چې سخت دریځ سیمې ته ننوتل دا کار ناشونی سو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې کوي، افغان ملي اردو د امریکا د هوایي بمباریو په ملاتړ د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې توانېدلې ده چې د داعش مخه ونیسي، خو د دې هیواد په نورو سیمو کې هم وسلوالو سرونه پورته کړي او له داعش سره یو ځای سوي دي. خو مقاله وایي چې په افغانستان کې د داعش له حملو واضح سوي چې دا ډله افغان شیګان په نقشه کوي. تیره اونۍ په هرات ولایت کې د شیګانو پر یوه جمعات په حمله کې 30 کسان وژل شول، او هغه کسان چې په میرزا اولنګ کې وژل شوي ورځپاڼه لیکي د افغانستان له هزاره اتباعو څخه وو. ګارډین ورځپاڼې هم د سرپل ولایت همدې پیښې ته کتلې، او په مقاله کې د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې پر میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورو ته اور ورته سوی دی، خو د حمله کوونکو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سرپل ولایت د والی ویان ذبیح الله ازادي رادیو ته ویل چې د حمله کوونکو شمیر له 600 څخه تر 1000 کسانو پورې وو.
لا ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د لاهور ښار په بند روډ سیمه کې د میوه په یو ټرک کې چاودنې د پنجاب د چارواکو په وینا لک تر لګه 40 کسان ټپیان کړي. د لاهور امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له پیښې وروسته د ښار په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی، ټپیان یې وروړي او د چاودنې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. دا په ډیرو دوو اونیو کې په لاهور کې دوهمه لویه چاودنه ده. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق اوروي.
ګڼ شمېر پښتنو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالستانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د خیبر پښتو
قدر منوریدونکو له تاسو بخښنه غواړم چې سهوان یو بل راپور نشر شو. دا اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جنوبي کوریا مشر مون جی این موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به فشارونه او بندیزونه زیاتوي. دواړو مشرانو په یو ټلیفوني تماس کې په داسې وخت کې دا پریکړه کړې چې شمالي کوریا پریکنده ژمنه کړې چې خپله د اټومي وسلو دستګاه به پیاوړې کوي. په همدې حال کې امریکا، استرالیا او جاپان پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر شمالي کوریا فشار راوړي څو دا هیواد خپله ورانوونکې او له ګواښه ډکه پالیسي بنده کړي. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د جنوبي کوریا جمهوري ریاست وایي د دې هیواد مشر او د امریکا ولسمشر پرون په یو تلیفوني تماس کې چې یو ساعت دوام وکړ، د شمالي کوریا پر وړاندې د خپلو همکاریو پر زیاتوالي موافقه وکړه. ډونالډ ترامپ او د جنوبي کوریا مشر مون جی این په داسې وخت کې پر شمالي کوریا د فشارونو پر زیاتولو موافقه کړې ده چې ټاکل شوې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ځواکونه د روانې اګست میاشت په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. بلور ته سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او جنوبي کوریا مشرانو شمالي کوریا د نړۍ د هیوادونو لپاره یو مستقیم او جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې اګست میاشت په 15 نیټه د رایو په مطلق اکثریت سره پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. ملګري ملتونه وایي د دې بندیزونو هدف له اټومي پروګرام او وسلو څخه د شمالي کوریا منع کول دي. چین او روسیا چې په ملګرو ملتونو کې له ډېر وخت راهیسې د شمالي کوریا پر ضد ګام نه دی پورته کړی، پر پیونګ یانګ له نویو بندیزونو ملاتړ څرګند کړی دی. بلور ته د شمالي کوریا د حکومت یو ویان بانک کوانګ هیوک پرون د فلیپین په مرکز مانیلا کې پر خپل هیواد د نویو بندیزونو په اړه وویل:
조선의 핵 보유가 미국이 떠든 것처럼 세계적인 위협으로 되는가?
대외 아야드 샤말리 코리아 다 아토미 와슬로 다스가 다 나레일 파라 요 과흐데 아우 카다 아메리카 라 파라 منګواړو واضح کړو چې امریکا د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د خرابېدو او د اټومي موضوع د کړکیچ مسؤوله ده. په شمالي کوریا وروستي لګول شوي بندیزونه کولی شي چې د دې هیواد کلنی صادرات 80% کې کم کړي. په همدې حال کې متحده ایالاتو، جاپان او استرالیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د شمالي کوریا د ګواښونکي او رانونکي تګلارې د بندېدو لپاره د ګامونه واخلي. د درې واړو هیوادونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازمیښتونو له امله دی پر پیونګ یانګ ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د لاهور ښار د چاودنې په اړه راپور مخکې مو یادونه وکړه چې د لاهور ښار په بند روډ سیمه کې د میوې په یو ټرک کې چاودنې د پنجاب د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړي دي. په دې اړه د ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې موټر بم چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د لاهور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه د سه‌شنبې په شپه ناوخته د لاهور د بند روډ په آوټ فن نومي سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړل. د چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد د میوې په یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله د چاودنې په ځای کې نږدې 5 فوټه ژوره کنده جوړه شوې او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. د لاهور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د پولیس او د ژغورنې د ډلې کارکوونکي تر چاودنې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلي، ټپیان روغتون ته وړي او د سیمې تر محاصره کولو وروسته یې د چاودنې تحقیقات پیل کړي دي. د یاد ښار د پولیسو یو مشر ډي آی جی اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد د میوې په هغه ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې په دغه سیمه کې ولاړو. که څه هم حیدر اشرف دا ونه ویل چې دغه چاودنې هدف څه وو، خو زیاته کړه چې لاهور ښار له سترې تباهۍ نه بچ شو. په ظاهره داسې ښکاري چې خدای پاک لاهور له یو سترې تباهۍ بچ کړ. دا چاودنه د میوې په یو موټر کې شوې او زموږ تحقیقاتي ټیم دغه چاودنې د نوعیت په اړه تحقیقات پیل کړي، څو معلومه کړي چې د چاودنې نوعیت او هدف څه وو. له بلې خوا به په لاهور کې د یوې ژغورونکې ډلې ویان جام سجاد حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه موټر بم د چاودنې په ټپیانو کې درې روغتیایي وضعیت مرګونه دی. د راپورونو له مخې چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې سیمو تللی او همداشانې لسګونه موټر او د یو نږدې 5 د لیلې د ودانۍ په ګډون ګڼو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په روان کال کې په لاهور کې 5مه او په 13 دوه اونیو کې دوی مستره چاودنه ده. تر دې مخکې 3 جولای میاشت په 28 نیټه هم د همدې ښار په فیروزپور سیمه کې سبزی منډۍ ته نږدې ځانمرګي برید شوی و چې د 9 پولیسانو په ګډون 6 کسان وژلي او 450 ټپیان کړي وو. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د لاهور چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د میوې په ټرک کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
لازادې رادیو خبری مجله اوري. د ډنمارک د خزینه فوټبال د ټیم د یو افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای شوې چې د اروپا د خزو ل اتل ټیم څخه وروسته دوهم مقام وګټي. په فائنل لوبه کې هالند ډنمارک ته په 2 د 4 په وړاندې ماته ورکړه او د اتل ولې مقام ته ورسید. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغان لوبغاړي نادیه ندیم حضور تر ټولو زیاته پاملرنه جلب کړه.
هغه شیبه چې نادیه ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالرې د لوبي په شپږمه دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیه ندیم له هالند سره د لوبي په پایله کې په اروپا کې د ښځینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو مډال واخیست. د هالند د ګټونکو ټیم روزونکي له لوبي وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیه ندیم ستاینه وکړه.
اوم اټراکټیو فوټبال ته سپیل، اوپن وېسټرایډ ته سپیل.
د فوټبال دوړو ټیمونو ش او پزړه پوری لوبه وکړه. د دوړو ټیمونو بریا امکان درلود، خو په اخر کې موږ بریالي شو. ډنمارک هم په دې فائنل لوبه کې سرګند کړه چې لوړ کیفیت لري. لوبغاړو لکه نادیه ندیم، پرنیلی هاردر او نورو موږ تر ډیر فشار لاندې راوستو. نادیا ندیم نه ویشت کلنه ده او په عین حال کې د دنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوټبال کلب کې لوبیږي. د نادیا ندیم پلار یو نظامی افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیا وروسته د پلار لمړینې له هرات ولایته اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیا په 2009 کال کې د دنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. دې د دنمارک له لویو سټېډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
د ملالۍ بشیر راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لسګونه ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي د بېګناه کلیوالو او د هغو کسانو اعدامول چې د ملکیانو ساتنه کوي دا ثابتوي چې تروریستي ډلې د ښار ځواکونه دي. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو مخکښ کمانډان نعمت الله چې مشهور په زرقاویو له خپلو دوو وسلوالو او یو افغان سرتیری سره وژل شوی دی. د کابل پولیس وایي د شاوخوا 2500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو، د درنو وسلو د مرمیو، ماینونو، د الوتکو ضد راکټونو په ګډون 15 ټنه مهمات یې چې له غیر مسؤول وسلوالو ډلو څخه یې ترلاسه کړي وو د بې وسلې کولو پروګرام یا ډایاک ته وسپارل. پاکستاني چارواکي وایي په لاهور کې پرون ماښام یوې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ټپیان کړل. د پاکستاني چارواکو په وینا بم د میوې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای شوی و. پاکستانی خیریه ټولنه جماعت دعوه چې امریکا په 2003 کال کې د هند پر ممبئی ښار د خونړۍ حملې تور پرې لګولی پرون اعلان وکړ چې د ملي مسلم لیگ په نوم سیاسي ګوند جوړ کړی. د ایران استخباراتي چارواکو پرون وویل له داعش ډلې سره تړلی هغه 28 وسلوالې نیولی دي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. دوی وایي دا کسان یې د سیمې د یو هیواد له استخباراتو سره د معلوماتو د تبادلې په لړ کې پیژندلې دي. او د اوکراین د ژغورنې ډلې وایي په دې هیواد کې د هوا د تودېدو له کبله په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان په سیندونو، جهیلونو او تور سمندرګي کې د لامبو پر مهال ډوب شوي دي. او اوس هم د ژوند رنګونه
محمد صحیح
ورور از چې ګورم یو کراچی د رومیان د پکچولې کوم ځای ته خیر رواني
د مکریان سینا بنای ته زما تر څو د خپل رومیان خرڅ کوم تر ماکام سغربی یا 450 دا پاتې زب کې ګټه وکوم.
هر ورځ هم دغه کار دی، یعنی یو ثابت چای کې نه درېږي ګرځي هر چی
نه. هر ورځ دغه سې له مارکین رومیان راوړو کراچی کې واچو بس ګرځو مکریان چار مکریان سي بنای دا ګرځو تر ماکام مسوتن ات نه بجو پوری تر څو د رومیان خپل سودا خرڅ کوم حق حلال روزي پیدا
ته یو باسه دا کار کوي که نورم در سرڅو کی
ز دوه دانه نور ونه مم دی غم د همدغه کار کوي دلته موږ سره کار کوي رومیان خرڅي خټکی خرڅي
ز چې ګورم ورور جان ډیر زیات خولي در باندې رامت دی عوام ډیره ګرمه ده یعنی دا ډیر ستړی کون کوي کار نه درته څه سره
کون دا خو پیسې پیدا کول ډیر سخت کار ده او حق حلاله روزي کار او ځینی خلک دی غلا کوي ځینی خلک دی کسبيري کوي خلک جوبونه وي یا یو رقم بل رقم رام یا لاله پیدا کوي خو مونږ شکر الحمدلله حلال کار کوو زحمت باسو خولي باسو تر څو یو 15 ورځې ته ماکام پر خپل کور ته ویسو.
او ډېر ښه، بس تاسو غوډه به همت ځوانان ته د خدای نورم همداسې توان ورکړي چې دوی خپل خولي تویي خو رام روزي ته لاس نه اچي او پاکه لاله روزي لاس تر وړي. نو درس تعلیم دیم کړه وروره؟
شکر الحمدلله نه هم سم کېما د خوجرواس لیسه کې د سوي نه هر بجو لخوانه تر 2 بجو پورې مکتب ته ځم. بل 2 بجو نه بیر اعظم کار ته او په تماستانه پورې شکر الحمدلله کورس ته ځم او د هغه څنګه پورې د ورزش هغه تمام لرم ورزش ته ځم.
ډیر ښه، نام خو تاسو یعنی واقعا یو تکړه ځوان است چې ټول کارونه هم کوي او د کور لپاره نفقه هم پیدا کوي. څنګه د ژوند مو تاسو نام خو ټول ورونه کار کوي اقتصادي وزه به مخي
والا شکر الحمدلله عموم را کیږي چې مثال خپل ورس په چلو یا د کور خرچ او خوراک په وسی یا دوم را کیږي چې بل چاته خپل لازم احتیاط نکوي نه چاته نو سوال چې موږ تر په علاقې موږ خپل شکر دوم را لرو یا دوم را کول چې خپل مشکل پیرا فکو
لدې په زړه پورې خبرو اترو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو د سهار 9 بجې او 13 دقیقې شوې یو بل نیم ساعت خبرې مجله همدا شی په پایل شو چې سلطان